السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبیدی پر غاړه لري او ری چې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی لانجا لا هم نه ده حل شوی په دې خبرونه کې د دغه جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوی شخړې وروسته حال درکو نن په جرګه کې ستیر شو لاسه روان دي په دې اړه به شپړ حال درته درکو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونا تلاشي کړي دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خپرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټه ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت د انتخاباتو کمیسیون د غړو ترمنځ د یوه واحد لیدلوري نشتوالی او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوي چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نه شي.
دوی کله چې بودیجه برابر نشي استخدام او انتخاباتي عملیات په خپل وخت سره نشي تبید انتخاباتي مهالویش لکه څنګه چې په خو نقد شوی او دازل به هم نقد شي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین آزادی راډیو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د ښاغلي آرین په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړې ده. د پروان امنیه قومندان جنرال محفوظ ولی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د وسلو او مهماتو دغه زیرمه د کوهی صفی ولسوالۍ په احمدزی کلی کې کشف کړې ده. د ښاغلي ولیزاده په وینا دغه وسلې او مهمات په سیمه کې د توریستي کړنو د ترسره کولو په هدف د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي وو. په دې تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې په وینا دا د 2010 کال په پرتله 2 میلیونه زیاتوالی ښیي او د تیرو او یو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړیواله کچه دغه کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری لخوا خپور شوی د 2013 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بې ځایه شویو او هغه کسانو چې لسیزې له خپلو کورونه لرې دي شمېر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د جون میاشتې 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دغه راپور د خپرولو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی وویل غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د نورو کوربه هیوادونو مشرانو ته ووایي دا چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې امنیت، کار او دندو لپاره خطر بولي دا زیان ډکه خبره ده. دغه راپور د هغو کسانو شمیر هم ښیي چې ځان په خطر کې اچوي او له سیندونو، دختو، سمندرونو او نور موانیو تیری که ترسو پا خپل هیواد کی دا حکومت لزپلو جنسی گتی اخیستنی دا ملیشو لخوا وجنی او نورو توتریخوالو چخه زن وشخوری. او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. دا د ترک ژبو کریمیایي تاتارانو د ټولنې د غړو پر ضد د روسي چارواکو د روانو ځپونکو عملیاتو لړۍ بلل کیږي. د کریمیایانو پیوستون ښیدلی چې په کریمیا او د کریمیا اوکراین په نورو سیمو کې غړي لري ویلي روسي پولیسو او امنیتي افسرانو د جون په 19مه د کریمیا د مرکزی ولایت بلوهرسک په ساریسو کلي کې د اکسید جان جاکوف او د هغه د مور کورونه تلاشي کړي دي. دغه حقوقي ډله د جان جاکوف د خپلوانو په حواله وایي چې دی د تلاشۍ پر مهال په کور کې نه و. هغه مهال داروخانه نشوه چې ولې د هغوی کورونه تلاشي شول او اړوندو روسي چارواکو هم په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د تلاشۍ دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې یوې محکمې 15 تنه کریمیایي تاتاران په حزب التحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په جرم له 1200 تر 1200 کلونو په بند محکوم کړل. پر حزب التحریر ډلې په روسیه کې بندیز دی خو اوکراین کې آزاده ده. د 2014 کال راهیسې چې روسیې په غیر قانوني توګه د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، د دغه هیواد چارواکو لسګون کریمیایي تاتاران په حزب التحریر ډله کې د غړیتوب په تور څارلي دي.
نو غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، حسیب تلاشو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوي جنجال لا هم تر دې دمه نه دی خلاص شوی او نن په جرګه کې چې څه تیر شوي وړاندې به په خپرونه کې واورئ. په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکي سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکېچ ته سیاسي حل لاره ولټول شي. دا به هم واورئ چې د کندهار د ښځو چارو ریاست ویلي دا مپوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. د روانې خپرونې دوهم نیمه دوه اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې له ازادي راډیو سره پاتې شي. زموږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. تېره ورځ ویل شوي چې نن شاید هغه لانجمنې رایه ورکړل شي، د هغې په اړه رایه چونه وشي چې د ولسی جرګې د ریاست سرنوشت ورپسې ورپورې تړلی دی. نن راپورونه دا دي چې د وکیلانو ترمنځ فزیکي برخوردونه هم رامنځته شوي دي. تورمن صاحب، د نن د ولسی جرګې بهیر ټاکل سره لري، دا به راته وایي تورمن صاحب څونه؟
بله وکرم صاحب، نن هم وکیلانو په هغه پروسیجر باندې چې دغه د ولس سیجر کې د رئیس انتخاب پر سر درامنځته شوی شخړې د اواري لپاره چې باید کار شوی په اخی سره سلام نشول او بالاخره د میر رحمان رحماني پلویان چې دوی اعلان وکړ ته په ولسیجر کې چې دا چې تاسو په هر برخه کې چې په وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه مو ونه منل، نو ځکه ناچاره یو چې اوس دوی رحماني د ولسیجر کې د رئیس په توګه انتخاب کې او تعالی تیرا ولې ځکه چې هیڅ د اټول وختنې ماتره شوي هر د وړاندې ځینو چې ماتره شول تاسو ورته غاړه کې نه خوده. په دې کې د وکیلانو ترمنځ شخړه رامنځته شوله او فزیکی برخورد ته هم خبره ورسېدله. امنیتي د ولسی جرګې امنیتي ساتونکي هم راغله، دوی هم په دې برخه کې مداخله وکړه او د غنننې غوډه هم بې نتیجې پاتې ورسېدله. ولې بروسته د غینا د هغه د ولسی جرګې له عمومي غونډې د جریان نه هغه د خبريالانو لپاره چې څاري او کوټه موجوده ده او د غیز نه څارل کیږي د نشرات قطع شول او بروسته لغه دغه جلسه د ولسی جرګې ستونزې پیدا کړه او په نظام ډول مخکې ولانړه. نو دا چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې څه کیږي خو هغه څه چې دي چې په دې برخه کې انتقادونه ډېر موجود دي، په سلګونه تخنیني سندونه پاتې دي، ولې ولسی جرګې لا هم تر اوسه پرې چې یوه میاشت تېرېږي پر دغه ستونزې باوري باندې نه دي توانېدلي او خپل رئیس یې نه دی تکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې نن ورځې غونډه تعقیب کړې وه. همدا اوس سره د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي استاد نعمت الله کاریاب د ټلیفون په لیکه د نور حال بلدنه واخلو. کاریاب صاحب ستړي مشي، ویل کیږي داسې چې هغه راپورونه چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزې میډیا باندې خپرېږي چې د ولسی جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ فزیکي برخورد رامنځته شوی، اصلا کیسه څه ده؟
رښتیا هم نن د سهار نه مجلس یو څه آرام وو، د پرون پریکړې په اساس باندې چې توافق پدې شوی چې په دې یو رائے باندې به رایګیری کیږي. پرون ځکه ونه شوله چې یوې ډلې غوښتل همدانن د همدغې رایې برخلیک معلوم شي او بلې ډلې نن ورځې ته وځنډوله، نو توقع دا وه چې نن د همدې یوې رایې په سر باندې بحث کېږي، خبرې به کېږي او رایګیري به کېږي. جرګې کوم اصول دي د هغه مطابق رحمانی ته پلویانو نن انتخابات ضرورت تاسو مونږه آماده وو پلان دی. نو
کاریاب صاحب ویل کیږي داسې چې یوې ډلې غوښتل چې رحماني صاحب په زور د ریاست په څوکۍ باندې کښېنه، بلې ډلې مخنیوی کړی دی او په همدې حالت کې فزیکي برخورد رامنځته شوی دی. فکر کوم چې د کاریاب صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې کاریاب صاحب دوباره په لین کې کو او د ولسی جرګې وروستی حال ترې واخلو. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې واورېدل، نن بیا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوې بلانجه نه ده حل شوې او د دوی لا نه دي صلاح شوې چې هغه یوه کومه جنجالي رایه چې دا چې وړاندې باطل حساب شوې وه او ټاکل شوې داسې وه چې د دغه رایې په سر باندې به دغه سرنوشت ټاکونکي رایې په سر باندې نن رایه چونه کیږي، رایه گیری به کیږي تر څو چې دغه رایه سمه وشمیرل شي او کنه باطله وشمیرل شي. راپورونه دا هم موجود دي چې نن د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې نوموړی په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کښېنه، د کمال ناصر اصولي پلویانو یې مخالفت کړی دی او حتی فزیکي برخورد هم رامنځته شوی. کاریاب صاحب را سره د ټلیفون په بلیک ته ور بیا راغی. کاریاب صاحب، ډېره زیاته مننه، تکلیف به راته ډېر کې دغه د دې برخورد پاړه، فزیکی برخورد پاړه چې دا ولې رامنځته شو، ولګي کې د سچې د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې هغه په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کینه.
ګاملن ټول انداسې دا د رحماني صاحب پلویان وختل د دوه منزل نه د درا کوډولو هڅه وکړه او کله چې تالار ته نه وته هغه چې د رئیس لپاره ځانګړی شوی لوړان د ناغه میز د خپل رئیس پر کړی شو، چوکۍ هم ایسته کړی شو. په دې کې یو څه تشنج رامنځته شو خو هغه ډول نه لکه چې په د بهر په مطبوعاتو کې دي چې ګوندي هلته څوک دی داسې تیار شوي. بیا پولیسو مداخله وکړه، ځانګړي ګارډ چې هلته دی هغې خطي مداخله وکړه او په لحاظه د دې مخه ونیول شو چې یو څوک په زوره ریاست په چوکۍ کښېنول کېږي، ځکه
اوس نو بالاخره څه کېږي. تېره ورځ هم ویل کېدل داسې چې دغه رایې په اړه باندې به پرېکړه وشي، نن هم ټاکل شوې همداسې وه، بالاخره نتیجه معلومه نه شوه. نو وروسته به څه کېږي، د دې نه وروسته سبا بل سبا کومه پرېکړه شوې که نه؟
نو خبره خو په تاوتریخوالي شوه او د مفاهمې د لارې ونه شوه، کالار کی گډوډی رامنځته شوه. وروسته له درېو بجو استازی راووتل، سبا ته که ممکنه و شاید یو تیر د ویلان تصمیم هم داسې دی تازه تاوتریخوال لري تر هغه چې دا سړېږي. نو حتما دا ټول مسایل د حل لارې لري او قانون په دې کې صراحت کړی دی د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اساس. ظاهرا دوی ټول د هماغو اصولو ځان پابند ښیي خو نه یې مني، ځکه کله چې پکې تاوان راځي نو حتما به ورته د حل لاره ګورو. دا په دې شرط کې چې څوک ګذر شوه کې اوس خو هغه دی معلومه شوه چې په یوې رایې چې انتخابات کېږي نو د ولسي جرګې نصاب 240 دی، د 240 په اساس هغه ګټونکی نه دی. نو د قانون له مخې او د اصولو له مخې به مخکې ځو چې کورنیو دندو هر څه اجازه ورکړله. اوس خو خبره دی حتی ورسېده چې په زور څوک نشي کولی چې د ریاست چوکۍ ونیسي.
ډیره زیاته مننه کاریاب صاحب. درنو دوستانو، د افغانستان په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي استاد نعمت الله کاریاب چې د ولسي جرګې د نن ورځې وروستي حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلي اوس وخت چې په افغانستان کې روان کړکېچ ته سیاسي حل لاره ولټول شي، طالبان د خبرو اترو میز ته راشي او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ښاغلی نیکولاس کی دا څرګندونې د برګولي په 28مه ګردیز ته د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. له دغه مرکې نه اصیل ازازي دغه جزئیات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس دې ته شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی د غبرګولي په 28مه په ګردیز کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي، خبرې وکړي او په سیاسي ډول باندې بل ستونزې
حل کړي.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي چې په راتلونکي کې د سولې دا خبرې ښې پایلې ولري. دی وایي
I'm optimistic that they will join peace talks and there will be
او زه امیدوار یم چې دا څه باندې کیږي چې مذاکرات وکړي. مذاکرات روان دي او دا به ضرور پایلې هم
ولري. That progress will be made.
ښاغلی کی د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په افغانستان کې لایوې خو د سولې خبرې او لبل په لور د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي، اقتصادي او پوځي دریس کې څه بدلون ویني. وویل
and I was visiting Pakistan about 2 weeks ago and was very
دوستي مخې ز پاکستان ته سفر درلود او پاکستان سره یو اول ته ګولې د چې د خلکو د هویت سیاسي نو علاقه مندي د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډیره وه. مهمه ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبری لرون کې یو مشترک لیدلوری د افغانستان سولې په اړه چې اوی کول شي دغه لیدلوری څخه ګټه واخلي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي ګاونډیت.
And they have good relations across the board.
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي، اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې استادو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د ښاغلي کی په خبره چې د سولې په تامین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغوی یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي. اصیل زازه، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوي تورونه څېړي. حفیظ الله ولی رحیمی له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ښاغلی رحیمی دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. تفصیل د ناجی صافی په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پورې شول، لویه څارنوالۍ وایي دغه دوسیه به جدي وڅېړي. د لویې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولی. نوموړي وویل د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي څخه رسمن غوښتل شوي چې لویې څارنوالۍ ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
دغه دوسیه د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس له لوري له دندو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ده چې لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړي او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول شوی. څوک ښاغلي حفیظ الله ولی رحیمي د اړوندو تورونو د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته وغوښتل سي څو ځواب ویونکی وي.
خو ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لویې څارنوالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي وروسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالي او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلي رحیمي له لورې له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته ښاغلی رحیمي پر ځای بل کس وګماره. ښاغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرلپسې مکتوبونو سره سره د اولمپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی څارنوالۍ ته راجع شوه.
د اداري اصلاحاتو اداره له پرلپسې مکتوبونو وروسته بالاخره اړه سوه چې دا مسله لوی څارنوالۍ ته وسپاري، او اوس زما غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي، که نه د دې ویره شته چې ښاغلی رحیمي له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نه شي.
ویل کېږي چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه دا ده چې ممکن هیواد ته راستون نه شي. هڅه مو وکړه سو د دغو ادعاو په تړاو د اولمپیک ملي کمیټې ادارې سره خبرې وکړو، خو دغې ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي که چیرې ښاغلی رحیمي له لندن څخه هیواد ته ستون نه شي، د دې قضیې لپاره ګمارل شوي څارنوالان به تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر نور افغان چارواکي هم د اختلاس، بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیې په خپل ځای پاتې دي.
د جون 19 د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورځ سرسمه ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون له اندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. افغان امنیتي مسؤلین بیا وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته ژمن دي. په دې اړه راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي، او دا هم وایي چې ډیرې داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
کوروی موسوم
به دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که داوی د دا اسلامی دولت دلی یا داعش چه هر سیمه تر ولکه لاندې راوسته، په لومړي سر کې د خزو په زورولو لاس پورې کړه. په شمال کې مو له یوې سوار لسکلن انجلې سره مرکه وکړه. وی ویل د داعش لخوا پر جنسي تیرې شو. د افغانستان په ختیځ کې وی خزې وویل سلور زل په د داعش د غړو لخوا جنسي تیرې شو ده. چهار
بار مورد تجاوزی
خزې او ماشومان د جنسي تیری اصلي قربانیان دي. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي. مرمن سلطانی دا هم ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي.
متاسفانه
دی موبایل په خوشنۍ سره داسې قضیې لرو چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا ترسره شوي. سیمه ییز زورواکي د ښځو او ماشومانو د ځورولو لامل کیږي. بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په دې اړه ځواب ونه وایه. امنیتی ځواکونه په داسې حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1396 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړوونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنګ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسي پر چوکاټ اردو ملي
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسي تیری موضوعات هیڅ نشته. موږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنګ اصول مراعاتوي. لبلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ لخکیلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسف سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منی کړي دي. موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وکړي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بیوزلی، بیسوادی او له بشري حقونو نه بیخبری د جنگ پر مهال د جنسي تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کندهار ولایت ورزو د کندهار د خزو چارو ریاست وای د امه په حویل لاري غواړي په کندهار کې په کم عمر د جنونو د ورکړې مخاوني شي. مسولین پر داس محل په کندهار کې په کم عمر کې د جنونو د ودولو پر د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو درې کلن هلک لوي بلې 15 کلن ماشومې سره کوژدن شوی دی. په دې اړه راپور صادق رښتینی وړاندې کوي.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم ندیز ده دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه. خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوښۍ لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په د خپل کورنیانو کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله، الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر شوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبه کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خپله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپل د رسنۍ والا دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلاده د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشتراک خلاص ستاسو زه ډېره مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې که در وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري دپاره چې دا د ډېرې محبت د ډېرې اوسیلې سه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمن څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ ښځو چارې ثبت یو ځنې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامه زموږ د خویندو وروڼو په مرکز او تر ولسوالۍ پورې خوشبختانه موږ شش کال په نو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي رسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړې د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ور به شو د کرکټ د نړیوال جام د نن ورځې د لوبې وروستي حال ته. دا اوس د ساوت افریقا او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. د دې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلی دی او سویلي افریقا ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې. سویلي افریقا تر دې دمه په څوارلس اورونو کې 59 منډې کړي، دوه کسان یې آؤټ شوي دي. په دې دوه کسانو کې یو هم ډیکاک دی چې دا د بولټ په بال باندې بولټ آؤټ شوی دی، او بل هم ډوپلیسیس دی چې په درویشت منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه، خو هاشم امله هم په یو دېرش منډو باندې خپل اننګس ته دوام ورکړي. څلور بجې یو دېرش دقیقې شوې، حسیب تلاش سټډیو ته راغلی دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې، ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله یو اویا میلیونه کسان بې ځایه شوي دي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ډله سبا په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټسال د شل کلنو ډله وتوانېده چې د تایلند ځواکمنه ډله دوه د درې په مقابل کې ماته کړې. او د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د شل کلنو د سیالیو د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاړ شي. د افغانستان د فوټسال دغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ښځې لیدلي د دغو سیالیو د اتلولۍ مدعیان دي. افغانستان تېره ورځ د کرکټ په سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان د کرکټ ډلې د افغانستان د کرکټ لوبې 390 هدف وټاکړ، خو افغان لوبغاړو دغه هدف پوره نه کړ او د 150 منډو په توپیر ماته وخوړه. دغه سیالۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو هم ولیده. دا د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وه چې ماته پکې وخوړه. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې چې تر اوسه څلور سیالۍ کړي، یوازې یوه یې د پاکستان پر وړاندې بایللې او اوس د لوبو په جدول کې څلورم مقام. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې په چند نیوزیلند ګټلې او سویلي افریقا ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې. روانو سیالیو کې سویلي افریقا څلور لوبې کړي، درې بایللې او یوه یې ګټلې. نیوزیلند بیا په څلورو لوبو کې درې ګټلې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې. افغانستان به خپل شپږمه لوبه راتلونکې شنبه په ورځ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي.
خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې نه وروسته دوه اونیزې خپرونې د بشر حقوق او همدا شان ژوند په شیبو کې برنامې لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بلې خپرونې د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه او خیچری ز فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته هر کلی کوم درنو اوریدونکو څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو کوم فعالیتونه ترسره کړي څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم د تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1971 کال د جوزا د میاشتې په 16مه نیټه د 322 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي نړیوال مبنا په دې معنی چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 1993 کال کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشری حقونو د وضعیت بهبود او د بشری حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقونو ولري تر څو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشری حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي د بشری حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1974 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چکتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې د خوا تصویب شو د دغه اساسي قانون د 53 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون لري او د خپلو دند او کونو قانون چې په څلورو فصلونو 15 ماده کې په 1974 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي
عزیزی صاحب د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون اهداف صلاحیتونه او دندې کومې دي
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د خپل دند او واکونو د قانون په اساس 15 مهم موخې لري او د دغه موخو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي لومړنۍ موخه د بشری حقونو له رعایت څخه څارنه ده دوهمه موخه بشری حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي دریم د اساسي او بشری حقونو او ازادیو څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپل اساسي او بشري حقونو او ازادۍ ته لاسرسي لري او کنه او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسي او تحقیق کوي کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي هغه نقض چیړي هغه نقض په رابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاسه لاندې نیسي د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي دغه یو مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او وکونو قانون په 18مه ماده کې د کمیسیون دند او وکونه هغه ته تفصیل سره راغلي دي شاید د وخت کمبود له خاطره ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي څارنه وکړي همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو هغو قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقونو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دی. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون موږ ګورو که چېرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو، له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او که نه، آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري که نه، آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري. دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونه نقض کیږي د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو. په ټول هیواد کې چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوق وپېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامې لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 19 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه 19 کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تیرو 19 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,000 تنو ته موږ د آگاهی عامه تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو په بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهی ورکړل شوې ده. 2,800 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي ده ته رسیدګي شوې ده او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض موارد موږ چړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 8,000 قضیه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 24,290 ورې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,180 تنه هغه زندانیان چې د دوی ازادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د ازادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان و افراد و اشخاص د خود جوړ شوي و تشخیص کړي مو دي او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 19 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي او د هغو څېړنو په نتیجه کې موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر تر سوالی دی چې دغه ملي تحقیقونو نتیجه هم ډیره ډیره ښه نتیجه ورکړی ده. او چې مثلا زه کولای شم د یو ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یوه بچه بازی په اطفالو باندې د بچه بازی په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازی جرم بلل شوی ده. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم عزیزی صاحب.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پلوګر کې د مس عینات تاریخي آثار په حق لا په هیګي
لږه د مرغ چې د مو لومړی ځل دی چې دلته راغلی ما دین زیات علاقمند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل.
د مس عینات په لرغونو آثارو کې کوم توکي شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمه دي، سکه ده، نقره سکه، مسی سکه، د زردشتیانو معبد دي، د بودایانو معبد دي، هغه کسان چې اول راغلي دي هلته اوسېدلي ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمېر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونی سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیکدبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل، او کوم لرغونی آثار چې د لیکدبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې همالته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یوه لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی.
دیال سو پینز پانزو سوم کال که کلا چه ده کان و انجینران ده مادن لخوا آلتا تلیلی و ده سروی برمیز که دوی و پیدو چه دل تای تاریخی آثارش ده. بیا ده آثار پاتا شو ترسو چه ده چنایان و پرمیز و ده افغانستان ده دولت پرمیز ده استخراج قرار داد عقد شو. بیا 2009 کال که ده لوگر ده فریاد کار رسمان پیل شو.
لکه څنګه چې وویل شول، لمس عینک څخه لاسته راغلي لیکدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي. دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي، زموږ همکاره فرشته مرسل موزیم ته ورغلي او لنګدي څخه یې د مس عینک لرغوني آثار کتلي. ورته غوښ شي
قدر منه دوستانو، دلته چې د مس عینک تاریخي آثار کودرسي ویني د دې ځای د مسؤلین په وینا سره راز له هر خوانځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثارو په اړه معلومات ورکوي. همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی په پیل کې موږ پوښتنه وکړو، څه خپل نوم راته وایي؟
نوم مې مصطفی ده، د چناقلی مکتب نه راغلی استو. موزیم ته دې خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه راشاین ویني. دلته چې مونږ تخکاری سره کم شان او په کتابونو کې شته دي، خو مګ هم داسې لایف چې څوک ویني هغه ډېر ښه ده ورته او ډېر په تاثیر
هم. بله، په همدغه قبه کوکس تقریبا لاسو ته رسېږي. کوم یو دې ډېر خوښ؟
زما هغه پاسنه ډیر خوښ شو چې ډیر یو خسته نقاشي پکې کړی ده او ډیر خسته په یو شکل باندې جوړ کړی او دلته یې ښه ده
او ما ستې سړی ګوري د زمري عکس
د زمري عکس پکې ښکاري
هم دې لپاره مې خوښ شو مخکې نه یم د لوګار د مسایناک د تاریخي آثارو پاک له څه اورېدلي وو
تر اوسه په موږ څه اورېدلی نه وو چې دلته راغلو مې ته یې ویلې او موږ ډېر پرې ښه پوه یم شو او ډېر ښایسته شیان هم دي
ډېره مننه یو ورور چې فکر کوم دی هم د خپل کار لپاره دلته راغلی دی چې څېړنه وکړي او د لوګار د مسایناک د آثارو پاک معلومات پیدا کړي له دوی آثارو څخه لیدنه کوي له دوی سره به هم لنډې خبرې ولرو په پیل کې خپل نوم راته ووایه
ز فضل ربانی قزیزه اینو میگم دته چی ګورم ماته دی خوانه یو نیاکانو نکلون را پیاد شیا او دی اموی کومه غا حکایتونه چې مبتکړی دی حرام ماته سترګو ته ودرینو لهدا د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي
دلته د کابل موزیم دا ډیر یو خپل فضا هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانی دلته لږه سور موسم تاسو راتوي چې څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او رواني لحاظ نه تاسو خوښ کړی
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دی هغه د موږ د فرهنګ د کلتور او د رسم او عنعناتو ښکارندوی کا او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړي تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم او عنعناتو فرهنګ او کلتور او تاریخ نه آگاهی پیدا کا او خبر شي
پیغام دي چې د خلک د دوه سره هم کتنه وکړي سره هم ساتنه وکړي
د موزیم یو اصول دادی چې لاس نه بات ورول شي او د ټولو هغه دوستانو او ملګرو نه مې هیله داده چې کله موزیم ته د لیدو لپاره رسینو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړي
bale تاسو خپل څنګه دلته موزیم مجسمه دومره خولې دي چې سړی غواړي نږدې ورسي او لاس ورته نږدې ور تاسو خدا کار نه کړی
زه در اصل اصول او قواعد مراعات کړي دي او د دې لپاره چې زه خپل هغه کلتوري مینا او تند په ماته کړم نو زه عکسونه ترې خلمه
ډیر مننه
ښه لګو
همدا اوس له ما سره د کابل د موزیم د تاریخي آثارو د برخې کارکوونکې شازیه هم درده دلته د دې اتاق په شروع کې ځینې عکسونه په دیوال باندې بندي دا په کوم ځای پورې اړوند
خورې څنګه تاسو ګورې دغه انځورونه ټول د مس عینک څخه اخیستل شوي دي دغه ډېره یوه قدیمي پخوانۍ سیمه وه چې یعنې دې سیمې ته موږ بودایي سیمه ویلې تقریبا 2500 سکې د هغه ځینه لاسته راغلي دي یولس سوه څلور اویا از سر نور شیان مثلا لکه شمدانیان مجسمی اف آثار چی دی حقیق زی سخه دی خور دلان لاست را غلیدی مونگا لاست را اولیدی او اغا موزیم تر اولید
پدی بل تصویر که
استوپا استوپا ها غزی تاویل که گی چه التا اول چکل حقوی دی بودیزم پدوری که جوراوله نو آقوی به دی بودا ویخت نوکان قیمتی شیان پی ویکوزی که هرچوال سکی پیسی زیورات داشوین بی پکی هرچوال بیا بای التا لان دخ خال حالتا بیا بای استوپا جوراوله چلکه راهبین بلتا که نستی دل
در خاطر ازو دلته یو بل تصویر دی چې یو ډېر ښایسته ښکاري دا مګر په منځ کې مات مات لوښي دي داولې
درې دلیل لري یو زلزلې د شان یو بل چې موږ کار او بل چې د سیړنې چې جریان لري د سیړنې په وخت کې امکان لري چې د بیل په واسطه بعض شیان مات شي
او لاندې اتاق کې نور مجسمې هم شته دوته په ورسو راځي په یو وترین کې ډیره یو ښایسته مجسمه ده ډیره وړکۍ ډیره ښایسته درې پاکه معلومات
په ډېر باریک ډول باندې جوړه شوې ده کله چې سیند اوبه راځي د سیند غاړې ته شاید تاسو یو ډول مواد لیدلي که نه چسپناکه خټن او بیا ګچ در شیان سره یو ځای کې چې د هغې څخه جوړه شوې ده او د بودا مجسمه ده کله چې تاسو اوسینچه د یوې مجسمې په سر دا ویښته چې ټولی یې دیده اوسینچه وایي دا خپله د بودا د مجسمې حالت مونته څرګندوي
د بودا دا مجسمه ډېره زیاته جگرخونه ده خفه ده
خفه ده خدا د اطمینان په حالت کې ده
د اطمینان په حالت کې سره
جگرخونه ای وون انداز مارکسکی
روز دې خاطر دې بودا په مجسمو کې یاده سي مجسمه پیدا کو چې هغه خلک زره خوشاله یې کنه
خوشاله یې وو دلته چې تاسو ګوري کنه دا هغه مجسمه ده چې بودا لک خوشاله ده پکې او دا ویختي سمره خایسته دی هل خل قبری خایسته ده حتی یا خال لری چه دا خپل دا خال هم دیده دا قدرت خی
بله
یعنی زه فکر کوم چې دا به هغه خایسته مجسمه ایچ تاسوی لطوی
او دا هم دی مثل عینک به تاریخ اثار بریار بندی
یه هل اندارتون طول دی مثل عینک اثار دی
بیرته با وزو خواکی دیگه بل اتاق تا مثلا دا هورکی قابه کنه دا څنګه
هر څوک چې راځي فکر کوي چې دا قاپه کنه دي مگر دا تاسو به دا این دی فیلمونه لیدلی کنه چې دا د معبد شو خو کې دغه شایان گدی شندانیان غوندي بیا دې کې ور لګی فلتک دي دا هم د مس عینکس خلاص راغلی دي
دیدی چې ور ساتنه کوي چې دا خراب نسی
مثلا یو لسا سلو روی از سره دي کنه چېغه پارچی لري یعنی ډیر درګونو کې چېغه موږ په دیپو کې ساتل دي موږ په دیپو کې هواکشان نصب کړی دي هر وسار ته موږ خپل درجه ته چې ضرورت لري موږ ورته ساتنه کوو
تر ټول په خانه او زور اثر چې مثلا عینکس خلاص راغلی هغه څو کلم ده
2000 کلم مخکې 2000 سل کلم مخکې تاریخ لري
هغه چیرې ده
هغه شایان دي چې د برونز دورې پورې لري
بله
هغه په دیپو کې دي
او هغه تاریخي اثر چې هغه ځوان ده عمر ډیر زیات نه ده کوم ده
هغه نو چې ډیر ځوان ده دغه تاسو ګوري چې دغه لاندې د خټو څخه جوړ شوی چي دي دغه ټول ځوان دي
منګای
دبل چلاو صاف
ډېر زیات مانه نه سوندې وسی
تاسو نه هم مانه
زمانوم اید محمد تخلص می بیغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم زه شایریم هم دی تاریخ استادیم زه دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم ارمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خواهی
خو وختونو کې د لوګر په مس عینک کې واړه خارګوټي هم کشف شوی وو د لرغون پوهانو په وینا دا خارګوټي د بودایانو زاړه خارونه وو په مس عینک کې پیدا شوی لرغون آثار له خورا ډیر ارزښت څخه برخمندي په یادو آثارو کې داسې شیان هم شته چې په لومړی او اتم میلادي قرن پورې اړوند دي دا چې مسول کسان د دې تاریخي آثارو د ساتنې لپاره څه کوي بیا هم ښاغلی خیرزاده وایي
منقول آثار خو مون رسمن کابل موزیم ته لیگو او هغه چې غیر منقول آثار د پساوه کې محفوظ ده الته یو غنده د غنده محافظ مساینک پنو هغه الته کمربندون اچولې ده الته پوسټی دي هغه ساتنه کوي مون خپل طرفه دپارټمنټ ترمیم د آثار لرو هغه وقتن فوقتن آثار او تغ آثار چې ګیلی آثار د مجسمه ده او پساوه کې اوس هم موجود دي هغه آثار د وقایع کوي دغه خبر اخلي خراب نشی پنبه خاطر
افغانستان 15000 کلن تاریخ لري کوم آثار چې د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي دا ښیي چې په یاد هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې بیلابیل ادیان تیر شوي دي په دې هیله چې تاریخي آثار لکه څنګه چې په کار دی وساتل شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
Get the end of this is my go خبر خوزی کوم با تپسی جڑاتم خیش می ترزڑ خنجر نمش باتو آتم سرگی چیکرم تو